ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಗ್ರಾನ್ ಅವರಿ ದುನ್ಕೋ ದಾ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದ ಗುಲ್ರಸ್ ಕಾಲ್ ವಜರ ಉಲ್ಲಸಂ ದ ಫರ್ವರಿ ದ ಮ್ಯಾಶ್ ದೇ ಶ್ಪಗಮಾನೆ ಠದ وقت شوه ده پا پاکستان کې د ماسوتن 8 بجه افغانستان کې شوه دی 9 بجه او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 10 بجه شوه دی د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه مجاهد جواد
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
ملګری ملتونه وایي تیر کال افغانستان کې نږدې 3.5 زره ولسی وګړي وژل شوي د ملګرو ملتونو رپورٹ وایي په سلو کې یو شپته حملو کې طالبان او داعش ککړ دي افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو مشر ټاډا میچی یا ماموټو وایي
I strongly condemn the deliberate and indiscriminate targeting of civilians on a sectarian basis by Daesh
نن اسلام آباد کې د قبایلی سیمو مشرانو یو ځل بیا د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبه کې ورګډې کړي شي
مګر هر ایجنسی د خیبر پښتونخوا د یو ډیویژن سی نو دا دومره ګرانه خبره نه ده د مخکم کنټرول د خیبر پښتونخوا نو وسم دا غدې نه کنټرولېږي زمنګ ټول دارومدار په خیبر پښتونخوا باندې ده د خیبر پښتونخوا موږ داسې نه فیل کوو چې دا د دې نه موجود یو
او د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ امریکایانو ته وویل که چیرې څه ناوړه پېښه رامنځته شي نو هغه قاضي دې ګرم وګڼل شي چا چې د ده لخوا د وو مسلمانو هیوادونو پر وګړو باندې د لګېدلې بندیز مخه ونیوله
او زوک شي د خبرونو تفصیل ته
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو خبر ورکړ ملګري ملتونه وایي چې په 2018 میلادي کال کې د ماشومانو په مرګ ژوبله کې 4% زیاتوالی راغلی او د ټولو ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کچه 3% لوړه شوې وه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې ماموریت یا یونما لخوا نن په کابل کې په یو خپور شوي راپور کې راغلی دی چې نامنه یو په هیواد کې 1,400 زیاتو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې چې کابو 3.5 زره تنه یې مړه شوي دي
د پاکستان قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو پارلیمانی غړو وکیلانو طالب علمانو او پوزرګونو قبایلی خلکو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د نور وروستوالي بغیر د قبایلی سیمو لپاره تجویز کړل شوي اصلاحات عملي کړي پایتخت اسلام آباد کې د حقوقي قبایل کنونشن پر غونډې ته قبایلی مشرانو د بنا په وخت خبرداري ورکړې په اصلاحاتو کې څه قسم وروستوالي به ټولو قبایلو او پاکستان ته نقصان ورسوي قبایلی پارلیمانی غړو وکیلانو او طالب علمانو غوښتنه کړې چې قبایلی سیمې دې زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې یو ځای کړی شي او د دوی نه دې د انګریزانو د وخت راهیسې پر ځای د اف سی آر قانون ختم کړی شي د پاکستان مذهبي ګوند جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډله او پښتونخوا ملي عوامي پارټي تر اوسه قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې د شاملولو مخالفت کوي او وایي د دغه سیمو د راتلونکي فیصلې کولو لپاره دې په دې کې ریفرندم وکړی شي
افغان حکومت وایي د واورې خویدنې او سړې هوا له امله په افغانستان کې 119 تنه وژل شوي او 90 نور ژوبل شوي دي چارواکو ویلي هغه ولایتونو ته چې د وروستیو ورښتونو له امله ولسي تلفات رامنځته شوي بیړنۍ مرستې د هوا له لارې رسول شوي او د مرستو رسولو دغه لړۍ دوام لري په نورستان ولایت کې د واورې خویدنې له امله 250 تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي
د خیبر پښتونخوا 50 ضلعو کې د پولیو ناروغۍ پر ضد د 8 ورځو کمپین شروع شوی دی د صحت چارواکو د پولیو پر ضد د ویکسین کمپین په پیښور مردان چارسده سوابۍ او نوخار کې چلوي د صحت چارواکي وایي د پولیو د څاڅکو نه انکار کوونکو مور پلارانو په شمېره کې کموالی راغلی دی نور حال په دې حقله باندې تاسو ته د پیښور نادری ریډیو خبریال مدثر شاه وړاندې کوي
د یونیسف نمائنده ډاکټر محمد جوهر خان چې د پولیو د ایمرجنسی سل غړې هم د ډیوا رادیو ته وای دا خصوصي کمپاین دی چې په کې به تر 23 میاشتو پورې عمر لرونکو ماشومان ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکول کیږي خو د 4 میاشتو نه تر 23 میاشتو پورې ماشومان ته به د څاڅکو تر څنګ د آی پی وی ستنې هم لګول شي
د آی پی وی سن لگو او دا شانتی پولیو ڈراپس ورکو دیکھیے خیبر پختونخوا کی
زیاتای د دې کمپاین لپاره 2800 ټیمونه جوړ کړي شوی دي او د دې ترڅنګ به د فلاحي کارکونکو مرسته هم دی تر لاسوي او وای داسې خصوصي کمپاینونه عموما هاغه ځایونو کې جوړیږي چرته چې زیاته خطر وي. نو ځکه باید ټول میندې پلاران نږدې د صحت مرکزونو ته خپل واړه بوزي چې ویکسین ورته ورکړل شي او وای مارچ میاشت کې به دغه رنګ کمپاین د صوبی جنوبي ضلعو کې هم چلول کیږي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، پیښور.
دا وایس آف امریکا ډیوا رادیو ده.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ امریکایانو ته وویل کچیرې څه ناوړه پېښه رامنځته شي نو هغه قاضي د ګرم وګڼي چا چې د ده لخوا د وو مسلمانو هیوادونو پر وګړو باندې د لګیدلې بندیز مخه ونیوله. ترامپ د یکشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې ویلي هغه هیڅ په دې نه پوهیږي چې یو قاضي به خپل هیواد په داسې یو خطر کې اچولی وي. زموږ همکار کلیم افضل پرې بشپړ راپور لري.
د امریکای صدر ډونالډ ترامپ د سان فرانسیسکو نهم د اپیلونو عدالت په فیصلې باندې ناخوښي څرګند کړې او د امریکای ولسته په خپل ټویټر پیغام کې ویلي د وو هیوادونو نه د سفری بندیز اوچاتولو او د امریکای ولس په دومره لوی خطر کې د اچولو ذمہوار به دا ججان وي چا د صدر د امر مخالفت کړي او بیا د اپیل وروسته هم د اولنی جج فیصله برقرار ساتلې. د امریکای د صدر ډونالډ ترامپ په وو مسلمان اکثریتي هیوادونو باندې سفری بندیز لګولو وروسته د واشنگټن ایالت یو جج د صدر فیصله واپس کړي او ایمیګریشن چارواکو ته دغه هیوادونو نه په قانوني توګه راتلونکو مخه د نه نیولو امر جاری کړي. خو تیره ورځ د امریکای انصاف محکمې د واشنگټن ایالت د جج جیمز رابرټ فیصلې په ضد اپیل کړي خو د سان فرانسیسکو د اپیلونو عدالت د جج فیصله برقراره ساتلې او د صدر د بندیز امر امتیازی سلوک ګرځولې. د اپیلونو عدالت انصاف محکمې او په قضیه کې شامل د واشنگټن او مینیسوټا ایالتونو ته هم په کیس کې د نورو معلوماتو او بحث لپاره شواهد جمع کولو امر ورکړي. د اپیل عدالت یعنی سرکټ کورټ د ګل ورځ سهار وختي 3 بجو وخت ورکړي چې دواړه فریقه د خپل خپل دریزونه جمع کړي. د وو مسلمان اکثریتي هیوادونو نه د امریکای ویزې لرونکو راتګ یو ځل بیا پیل شوې چې امداد لپاره ورته د امریکای په ایرپورټونو باندې د ایمیګریشن معاملو لپاره غیر دولتي ادارې هم مرسته کوي.
تاسو وایس اف امریکا دی رادیو اوري.
د امریکای صدر ډونالډ ترامپ د ناتو سیکرټری جنرال یانس سټالټنبرګ سره د ټلیفون خبرو په وخت د مې میاشت کې د ناتو مشرانو په غونډه کې برخه اخیستو باندې رضامندي څرګنده کړې ده. د وایټ هاوس بیان تر مخه دواړه مشرانو ختیځ یوکرين کې د جدایي غوښتونکو په مسله هم خبرې کړې دي. بیان کې ویل شوي ډونالډ ترامپ او د ناتو سیکرټری جنرال په دې هم موافقه شوي چې د ناتو ائتلافي هیوادونو ته حوصله ورکړي چې څنګه د خپلو دفاعي خرچو وعده سرته ورسوي. صدر ډونالډ ترامپ د انتخابي کمپاین په وخت په ناتو نیوکه کړې وي او دای د پخوانی وخت یو اداره بللې وه. دغه بیان ځینې یورپي مشران فکرمند کړي.
په جنوبی کوریا کې امریکایي سوداګرو د سویل له مشرانو څخه غوښتنه کړې چې په مارکیټ کې د امریکایي کمپنیو ته زیاته ونډه ورکړي ترڅو د ترامپ لخوا له کوم غبرګون سره مخ نشي. د متحده ایالاتو د ولسمشر د ټاکنو د کمپاین پر مهال ترامپ غواخ کړي و چې د جنوبی کوریا او متحده ایالاتو ترمنځ د دوارخي سوداګري ستړون څخه به ووځي. ترامپ زیاته کړي و چې د دغه تړون له امله له جنوبی کوریا سره د سوداګري په برخه کې کسر 2 چنده شوی او د نږدې 1 لک امریکایانو دندې ورسره لمنځه تللې.
د فرانس قام پرست صدارتي امیدوار مرین لیپن د اتوار پر خپل انتخابي کمپاین شروع کولو په وخت منه کړی چې فرانس تبا په هر یو ملک تر ټولو اول ترجیح ورکوي. په مرکزی خار لیون کې به غونډې ته د بنا په وخت مرین لیپن ویلي په لومړی کچه شوو انتخاباتو سرګند کړی چې د سیکولر نظام مهاجرت او جهانیت په سر په خلکو کې بنیادی تقسیم پروت دی. مرین لیپن د کلون راهسې د نېشنل فرنٹ سیاسي پارټي نمائندګي کوي او په داسې حال د نوموړي شهرت زیات شوی دی چې فرانس ته زیاتو ترهګرو حمله سره مخ دی.
د ایران د انقلابی ګارد یو لوړ پوړی قومندان ویلی دی چې ایران د شنبې په ورځ د توغندۍ او رادار آزموینې ترسره کړې دي. د ایران لخوا د آزموینې یو ورځ وروسته له هغې ترسره شوي چې د ترامپ ادارې د ایران لخوا تېره اونۍ د بالستیک میزایلو د توغولو له امله په دغه هیواد باندې نوي بندیزونه ولګول. د ایران د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانګیری د تهران په وړاندې د متحده ایالاتو وروستي تورونه رد کړل او ایرانیانو ته یې په ټینګار سره وویل چې دغه خبرې دي جدي نه نیسي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز مارس ایران په نړۍ کې د ترهګری تر ټولو ستر مرسته کوونکی هیواد وګڼه.
د کوسوو په نسلي توګه تقسیم خار میټرو ویکا کې سرب نسلی فرقې هغه لنجمن دیوال راغورځولې چې په اړه نسلی البانوي خلک وایي دا به د وړاندې نه موجود تاوتریخوالی نور هم زیات کړي. د یورپی یونین او امریکایي سفارتکارانو په منځګړتوب د نسلی البانوي او د ښار سرب اقلیتي ډلې مشرانو ترمنځ د خبرو وروستو په بلډوزرو باندې 2 متره اوچت سیمټي دیوال راغورځول شوی.
او د کارپوهانو یو ډله د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریې د اوربند تړون په اړه نن خبرې کوي. په دغو خبرو کې د روسیې، ترکیې، ایران او ملګرو ملتونو استازو ګډون کړی. په غونډه کې به په دې خبرې وشي چې څه ډول کولای شي په سوریه کې د دولت او مخالفینو ترمنځ لګیدلی اوربند دوام وکړي او په سیمه کې اړینو خلکو ته بشري مرستې ورسیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
کو تاسو د امریکا غټ ټی وی ته غواګیاس خبرونه مو اوریدل او وسم راځو د دې یو ساته خبرونه لومړی مطلب ته. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتیدو خبر ورکړ. ملګری ملتونه وایي چې په 2014 میلادي کال کې د ماشومانو په مرګ ژوبله کې 40% زیاتوالی راغلی او د ټولو ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کچا 3% لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو راپورټ وایي په سلو کې یو شپېته حملو کې طالبان او داعش ککړ دي. له کابله د امریکا غږ ټی وی خبريال حقمل روان پرې دا راپور سوالي.
د ملګرو ملتونو سازمان په خپل کلاني ریپورت کې ویلي دی 2015 میلادي کال په پرتله په 2014 میلادي کال کې د ناامنیو په بیلابیلو پیښو کې په افغانستان کې د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې 3% زیاتوالی راغلی. د دې سازمان په ریپورت کې راغلی په 2014 میلادي کال کې 3,499 ملکی وګړي وژل شوي او 1,960 تنه نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو استازي تدمي چې اماموتو د خبري غونډې پر مهال وویل د 2015 میلادي کال په پرتله په 2014 میلادي کال کې د ماشومانو په مرګ ژوبله کې هم 40% او د دایش وسلوالو لخوا د ولسي وګړو په مرګ ژوبله کې 10% زیاتوالی راغلی دی.
دای وای په تاسو سره باید ووایم په 2014 میلادي کال کې په بیلابیلو پیښو کې 1,433 تنه ولسی وګړي مړه او ټپیان شوي چې د 2015 میلادي کال په پرتله 3% زیاتوالی پکې راغلی. د جګړې ټولې خواوې باید د ملکی خلکو ژوند ته درناوی ولري او د ملکی خلکو د تلفاتو مخنیوي وکړي.
دې ریپورت په اړه مو هڅه وکړه چې د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو دې زیاتو هڅو سره بیا هم ونه توانیدو. که څه هم افغان حکومت د ملکی تلفاتو ټوله پړه په وسلوالو مخالفینو وراچوي، خو د فوزي چارو څېړونکی جنرال عتیق الله مرخیل وایي په افغانستان کې د جګړې ټول اړخونه د جګړې له قوانینو څخه سرغړونې کوي او د ولسي خلکو ژوند ته یوه ډله هم درناوی نه لري.
دواړه خواوې دي، هم افغانان دي که دواړه خواوې باید ډېر کوشش وکړه چې ملکي خلکو ته څه نه ازار ورسوي او نه ورته تلفات ورسوي. اول دا ده چې په کورونو کې په کېدې دا ضرورت نشته، فخر باید ونه کړه. او دویم دولت ته ویلي دي بار بار کور تاسو بمبار کوي چې دوه کسه طالب په کې مړه کېږي، لس کسه نور دي جلوګیری کېږي، سل پسنې کې نه کېږي. ولې په هوتي تراویو شپېتو پورې دي جلوګیری کېدونکی دی.
د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د ملکی تلفاتو 1.5% عاملین وسلوال مخالفین، 40% افغان حکومت، 10% ځمکني ماینونه او 15% له پخوا څخه پاتې شوي چاودیدونکي توکي بلل دي. که څه هم افغان حکومت ته وسلوال مخالفین د هر کال په شروع کې ژمنې کوي چې د جګړې پر مهال به د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوی کوي، خو له دې ژمنو سره بیا هم هر کال په افغانستان کې د جګړې او ناامنیو په بیلابیلو پیښو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې کچه لوړیږي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
دا وایس آف امریکا ډیوه رادیو دی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي د پاکستان لخوا د غیر قانونا ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان مشر مولا فضل الله په افغانستان کې د موجودګۍ په اړه ورکړل شوی شهادتونه کافی نه دي او تور یې لګولې دی چې د دوی سره داسې د اعتبار وړ شهادتونه شته دي چې په کوټه کې د افغان طالبانو شورا ژوند کوي او د دې ترڅنګ د پاکستان په نور برخو کې هم د طالبانو مشران دي. نور حال په دې حق لباندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال پیربلا چاره کوي.
د یو شخصي ټلویزیون چینل سره مرکه کې افغان سفیر عمر زاخلوال ویلي چې پاکستان کې د افغان طالبانو د موجودګۍ او فعالیتونو په اړه افغانستان مستند شواهد لري او په دې هر څوک خبر دي. خو د عمر زاخلوال په وینا دغه شان ثبوتونه پاکستان سره په افغانستان کې د پاکستان مخالف عناصرو د موجودګۍ په حق له نشته دي.
د ملا فضل الله دغه شواهد نه لري پاکستان لکه موږ چې د ملا اختر منصور لرو کنه، لکه موږ چې د کوټې د شورا لرو چې هلته ادرس لري چې هلته ناسته ولاړه لري. دغه ملا اختر منصور چې وژل شو د کوټې موجوده شورا چې ملا عبت الله و، نو خو په کوټه کې مجالس میټینګونه ونیول شو، هغې را دغه شو. دغه شی ماته ته په افغانستان په طرف باندې وښی چې داسې یو کار شوی وي، نه دی شوی. اتهامات دي خو شواهد پکې کم دي، مګر د دې معنی دا نه شوه چې د افغانستان حکومت آماده نه دی چې په دې برخه کې همکاري وکړي. سل په سلو کې باید وکړي.
د عمر زاخلوال په خبره افغانستان لخوا خوست ولایت کې د پاکستانی طالبانو یو مهم کمانډر او پیښور آرمی پبلک سکول د حمله منصوبه ساز مولا نری وجنوا واضح دی وی چې 13 اونۍ د پاکستان د فوج ویان جرنل آصف غفور افغانستان کې د پاکستان د لاسوخنې تورونه رد کړی او د ور سره په افغانستان کې د مولا فضل الله او نور اهم پاکستانی طالبان کمانډرانو د موجودګۍ الزام تکرار کړیو.
زیادہ تر دہشت گرد یا تو مارے گئے یا وہ افغانستان کی طرف فوجوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے وہاں موجود پناہ گاہوں میں روپوش ہو گئے.
دے دعوی کوي چې د افغان پولیس سره لګیدل پاکستان قبایلی علاقو کې د فوج د عملیاتو د وجې دغل ته موجود جنگیالو لوی شمیر افغانستان ته وړیدل ده او دا ځکه چې افغان فوج د دغه جنگیالو مخه نیولو مکمل صلاحیت نه لري. د فوج ویان افغانستان کې امنیت په ځای کولو لپاره د پاکستان د کردار پخلی ترڅنګ دا دریز هم تکرار کړو چې ځینې قوتونه دواړه گاونډي هیوادونو په منځ کې روانې راوستل غواړي. د پاکستان د حکومت او فوج لخوا اکثر لا دا الزام په بل یو گاونډي هیواد باندې لګي، خو پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال د دې ذمہوار هم پاکستان بلی او وای
او څوک چې راځي دې خواته د سینې چې دلته خیر غواړي، پیسو سره پیسې بجب کې دې راځي دلته ور باندې هسپتالونه چې دي کاروبار چالانو، رستورانت ور باندې کاروبار چالانو، هوټل ور باندې کاروبار چلټو دا وتل. داسې تصویرونه راووته په سوشل میډیا کې، په سوشل میډیا کې چې په کراچیو کې مریضان پراته وو دې خو بس اجازه نشته. په دغه وخت کې هندوستان څوک اعلان وکړ چې هم ویزې ډېرې کوي مریضانو ته، هم ورته ټکټونه ارزانه کوي. هغې دا کار وکړه، فرصت نه استفاده وکړه، نوشي جانې شه. خو دا کار چا وکړه، چا پوش کړه؟ دا هغې ته پبلیسټی ته مثبت پبلیسټی چا زمینه برابر کړه؟ خو د تورخم بندېدو تورخم خو هندوستان نه بند کړی، نه افغانستان بند کړی، خو پاکستان بند کړی.
د دوانو هیوادونو ترمنځ به د اعتماد د خاتمې په لړ کې افغان سفیر اویل چې که پاکستان په راتلونکي وخت کې په دې معامله یو ګام اخلي نو په جواب کې به افغانستان لس ګامه مخکې راځي. نوموړي د دوانو هیوادونو په اړیکو کې راغلي تاوتریخوالي کمولو لپاره روان هلو ځلونه مثبت نتایج راوتو هیله څرګنده کړه او د په دې معامله پاکستان کې د حکومتي واکدارانو او فوجي جرنیلانو سره شوي ملاقاتونه هم ګټور وګرځول. بلخوا د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون د سرچینو د خولې وایي چې دواړه خیزه اړیکو کې راغلي تناو د خاتمې لپاره د دواړو هیوادونو پارلماني غړو ترمنځ رابطې دوام لري او په دې لړ کې د افغان امن شورا غړي حاجي دین محمد په رستو کې د پاکستان د سفر په محل له کامی وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپو سره هم لیده کاته کړي دي. اکسپرس ټریبیون رپورټ زیاتوي چې هم روانه میاشت د پاکستان د پارلماني غړو خبريالانو یو ډله هم د افغانستان سفر کوي. پیر ولایت شا وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان په اسلام آباد کې د قبایلو د راتلونکو برخلیک په اړه یو غونډه جوړه شوې ده. په دا غونډه کې وکیلانو د فاټا پرلماني غړو زده کوونکو او ګڼو نورو خلکو ګډون کړی و. ګډونوالو له خیبر پښتونخوا سره د فاټا د یو ځای کېدو او د تور قانون اف سی آر د منځه وړلو په اړه خبرې کړې دي. خو د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې د دغه کار لپاره باید د پښتنو په سیمه کې ټول پښتانه ترسره شي. ارشد حسین پرې دا راپور چمتو کړی.
په دې جرګه کې لګېدلو بینرو باندې د گو اف سی آر گو یو ملک او دوه قانونونه ولې په شان شعارونه درج وو. په دې کنونشن کې موجود د باجوړ ایجنسی څخه د قامی اسمبلی غړی شهاب الدین خان وای باید چې حکومت اوس په قبایلی سیمو کې اصلاحات معرفي کړي.
اوس د امن ریسپور ساتل دا اوس د ملک سیب او د پولیټیکل سیب د بس خبره نه ده. اوس په ریګولر لا راځي او په کار راځي ریګولر لا راځي. دا تاریخي سره د هر ایجنسی خوله د ضلع سره جنگېدلې ده. موږ هر ایجنسی د خیبر پختونخوا د یو ډیویژن یې سیو. نو دا دومره ګرانه خبره نه ده. د دې مخکم کنټرول د خیبر پختونخوا نو وسم دا غزه نه کنټرولېږي. د بورډز دا غزه نه دي, تعلیمي یونیورسيټي نه دا غزه نه دي, اسپیټالونه دا غزه نه دي. زمنګ ټول دارو مدار په خیبر پختونخوا باندې د خیبر پختونخوا موږ داسې نه فیل کوو چې دا د نه موجود یو.
میالال باچا چې د ممن ایجنسی سره تعلق لري او د پختون اولسي تحریک غړی هم دی وای
پایل نور دا د آرټیکل 247 افشا نه وړي, بلکې په دې ملک یو په یو ملک دوه قانون نه وړي. خلک ډیر زیات تنگ دي, خلک وهل شو, خلک داسې شو چې کوتره شو.
د سویلي وزیرستان راغلی د فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن د زنانو د سانګي مشره سمینا خان وزیر ګیله کوي چې د اصلاحاتو په عمل کې د فاټا خزه د پامه غورځولې شوې ده او اوس پرې د اف سی آر پر ځای رواج ایک ورتپی کم چې بد دغه علاقو زنانه لا نورې پتیرو کې ور ډوبې کړي.
د مقصد څه دی؟ مش پرې واش کې سوار هدو, مش پرې واش کې شزان هر سي جي, مش پرې واش کې شزا زوړ ساري تاغه وده شي او ایکسچینج وي. لکه ګوډز چې څنګه سامان سره بدلی شي هغه رنګ شزا په کاروبار یو حصہ دو, یو بھیڑ پشان, یو بکری جانور پشان دو بدل کی. نو پتا شای کی درا چې ظالم رواجی نه دی په جرګه کې وسه پر شزه حقوق په حق کې چا کی سند وکړي نه شزا ورته ورتلای شي چې خپل گواهی ورکو چې زه یو معصوم غایم. نو هغه چې کیم اونر کلینګ په غبندې شزا مړی شي, نو دا را غوړ غوړ رواجی نه جدید امیش. نو میش تا بنیادین سن حقوق ضمانت په رواجه کې څوک رکاوی.
ملک زرغون شاه چې د کورمه ایجنسی صدې سره تعلق لري د اصلاحاتو مخالفت کوونکو باندې سخت ټکونه کوي. وحید خان چې یو تنکی ځوان دی او د باجوړ ایجنسی سره تعلق لري وای په ګرد د فاټا کې د ځوان کل یو غوښتنه ده چې اف سی آر دې ختم کړي شي او فاټا دې د خیبر پختونخوا ایالت برخه وګرځولي شي.
او ځوانان ویښوي دي, مشرانو غواړي چې خپل بچو باندې تعلیم حاصل کړي. نو که چېرې اف سی آر ختم کړي شي نو د دې ځوانانو د مشرانو دا کوم مشترکه خوب چې دی چې زموږ ترقی دی وشي, ځکه چې دغه سیس زموږه ترقی نیولې ده. که څوک تعلیم حاصل کړي خو بیا هم الته دغه تور قانون د لاندې جون کې کم جون چې په نور ځایونو کې نشته ده, کم جون چې نور سټوډنټان نه کوي هغه الته د پاټا سټوډنټان کوي. نو که دغه قانون ختم کړي شي نو د پاټا سټوډنټانو ته به مکمل او شي چاغي نور هم مخکې لاړ شي ترقی وکړي.
د حقوق قبایل کنونشن په نوم دا جرګه د پارلمان د منتخب غړو لخوا د اصلاحاتو مخالفت کوونکو ډلو په جواب کې رابلل شوې و. ارشد حسین, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی,
ستاسو د نن او سبا,
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
د
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او داس ریپورتونه اوس راغلی دی چې د مرکزی کابینیټ کوم غونډه کیږي په هغه کې د هغه د ایجنډې نه د فاټا ریفارمز خبرې یا د فاټا اصلاحاتو خبرې لری کړی شوې دي. زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لائن باندې د پیښور نه د ډیو ریډیو سلنکار اسماعیل خان صاحب راغلی دی. اسماعیل صاحب تاسو ته سلام شوایو او په خیر علی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اسماعیل صاحب د فاټا ریفارمز په حق لباندې چې تحریک او خبرې اترې دومره په تیزی سره مخ په وړاندې روان دي، د مرکزی کابینې د دغه وروستي تفصیل په اړه باندې تاسو سره څه معلومات دي؟
دا چې د چماټ اسلام آباد کې یو رتبا افسر هغه راته وختي جواب وکړي سبا چې کوم د کابینې غونډه وو د سرتاجزي چې کوم د کمیټې مشر وو چې کوم د سفارښت جوړ کړی وو دا وی خوښ دا و چې دا سبا د غونډې کوم کابینه د هغو اجلاس وو په کې دا ورته وړاندې کیږي کړي چې د منظورې لپاره نو وو چې ډېر په دغه باندې د افسوس خبر پکې دغه دا چې دا ایجنډا چې کوم د سبا نه د غونډې دا غي نه دغه آیټم تینا ډراپ کړی شوی دی.
اسماعیل صاحب تر اوسه پورې په ښکاره چې کوم ښکاري نو جمعیت علماء اسلام فل الرحمان ډله او د محمود خان اچکزی پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د دې مخالفت کوي او وایي چې دغلته دې د فاټا د راتلونکي په سر ریفرنډم وکړی شي. کوم قوتونه دي چې د دې په شا باندې دومره زور لري چې د دومره احتجاجونو او د قبایلي اولس د خواهشونو باوجود د کابینې د غونډې نه دغه مهم ټکي لری کیږي؟
دا څه ده چې ښکاره هم دغه لګي چې مولانا صاحب د دې ډېر سخت خلاف دی او پرون هم هغه دا خبره کوله چې د فاټا د مستقبل فیصله دی د ایست تیمور او د سکاټلند په شان د سنگل ریفرندم شو الکه د ایست تیمور او د سکاټلند مسله بيخي بدلوا خو دلته کې مولانا صاحب نه چاده پښتنه ونه کړی شو چې هغه پښتنه کړی چې د ایست تیمور او یا د سکاټلند د فاټا د سرنوشت سره د دې څه تعلق دی؟ یو خبره خو دغه ده دویمه چې اګری صاحب هم د دې مخالفت کوي او وزیر اعظم صاحب چې د پخپله د پاناما په کیس کې نښتې دی هغې نه غواړي چې ځان ته نور سیاسي مشکلات پیدا کړي. مولانا صاحب هم د ځان نه خفه کړي او اچکزی صاحب هم د ځان نه خفه کړي سره د دې چې نور ګوندونه عوامي نیشنل ګوند، تحریک انصاف، جماعت اسلامي، مستشر پوځ صاحب چې ګوند دی دا ټول ګوندونه او د فاټا ډېر کم دی. کومه سروې شوې وه د هغې مطابق تقریبا 84% خلک د فاټا د خیبر پښتونخوا سره په شامل دو باندې د غي په حق کې دي. او وزیر اعظم صاحب چې کوم دی په خپل ځان ته سیاسي نور مشکلات نه جوړ غواړي د دې په وجه باندې غي دا مسله چې کوم دی سبانه د غونډې نه لره کړې د زما خیال دی غي بدا کوشش کوي چې په دې دوه تبې باندې اتفاق پیدا کړي او په کار دا و چې دا د دې نه ابتدي د پاره اتفاق اول پیدا کړي وي او به کابینه تر وړلې وي. زما خیال دی چې کوم خلک پر امید وي چې سبا به د دې فیصلو شي هیڅ کې ډېر غټه مایوسي پیدا شي.
ها اسماعیل صاحب د دې دوه خبرو کله جوابونه راکړي؟ آیا محمود خان چکزی او مولانا صاحب د بل چا په اشارو باندې چلیږي او دویم دا چې د کابینې د غونډې نه دغه مهم ټکي لري کیږي مزاحمت کوم لیدل کیږي چې قبایلی مشران بر دې خلاف راپاسیږي؟
زما خپل خیال دغه دی چې دی خو د دې په شاسو کوم دی په خپل وجوهات لري په خپل دغه باندې د دې مخالفت کوي. انا کې د چګزی سے ووټ بینک په فاټا کې دلته کې نشته دی دغه د فضل الرحمن سے کوم چې کوم ووټ بینک ته غزیاتره د جنوبی او شمالي وزیرستان سرحد پورې موجود وو حالکه ته نم بیا د نور د مطلوب تکین ووټ بینک شته دی او دی خپل وجه لري خپل وجوهات باندې دغه کی در څو پر چې د مزاحمت خبره تاسو خپل موږ پر تنن پکې کنونشن هم شوی دی او ما یو د پارلیمان غړي د قبایلی دغه قبایلو نه چې د پارلیمان غړو څخه زما خبره شو هغه چې دا خبره درسته وي نو سبب موږ په دې باندې احتجاج هم کوو او د دې خبرې مزاحمت هم کوو.
ډیر مننه اسماعیل صاحب زموږ سره د خبرو کولو.
ډیر مهرباني. مهرباني.
تاسو وایس اپ امریکا ډیو ریډیو اورئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اوس یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
ملګرو ملتونو وایي تیر کال افغانستان کې نږدې 3.5 زره ولسی وګړي وټل شوي. د ملګرو ملتونو رپورټ وایي په سلو کې 1/6 حملو کې طالبان او داعش ککړ دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو مشر ټاډا میچي یاماموټو وایي
I strongly condemn the deliberate and indiscriminate targeting of civilians on a sectarian basis by Daesh.
نن اسلام آباد کې د قبایلی سیمو مشرانو یو ځل بیا د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې قبایلی سیمې دي پښتونخوا صوبه کې ورګډې کړې شي.
منګه هر ایجنسی د خیبر پختونخوا د یو ډیویژن یې سیو نو دا دومره ګرانه خبره نه ده. د دې مخکم کنټرول د خیبر پختونخوا نو وسم دا غځې نه کنټرولېږي. زمنګ ټول دارو مدار په خیبر پختونخوا باندې ده. د خیبر پختونخوا موږ داسې نه فیل کوو چې دا د دې نه موجوده یو.
او د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکایانو ته وویل کچیرې چې ناوړه پیښه رامنځته شي نو هغه قاضي دې ګرم وګڼي چا چې د ده لخوا د اوو مسلمانو هیوادونو پر وګړو باندې د لګیدلې بندیز مخه ونیوله.
او څوک شي د خبرونو تفصیل ته
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو خبر ورکړ. ملګرو ملتونو وایي چې په 2014 میلادي کال کې د ماشومانو په مرګ ژوبله کې 40% زیاتوالی راغلی او د ټولو ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کچه 3% لوړه شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې ماموریت یا یونما لخوا نن په کابل کې پیوی خپور شوي راپور کې راغلی دی چې نامنیو په هیواد کې 11,000 او 3,000 زیاتو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې چې کابو 3.5 زره تنه یې مړه شوي دي.
د پاکستان قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو پارلماني غړو وکیلانو طالب علمانو او په زرګونو قبایلي خلکو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د نور رستوالي بغیر د قبایلي سیمو لپاره تجویز کړل شوي اصلاحات عملي کړي. پایتخت اسلام آباد کې د حقوقي قبایل کنونشن په نوم غونډې ته قبایلي مشرانو د بنا په وخت د حکومت نه غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې دې زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې یو ځای کړی شي او د دوی نه دې د انګریزانو د وخت راهسې پر ځای د اف سی آر قانون ختم کړی شي.
افغان حکومت وایي د واورې خوایدنې او سړې هوا له امله په افغانستان کې 119 تنه وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. چارواکو ویلي هغه ولایتونو ته چې د وروستیو ورښتونو له امله ولسي تلفات رامنځته شوي بیړنۍ مرستې د هوا له لارې رسول شوي او د مرستو رسولو دغه لړۍ دوام لري. یوازې په نورستان ولایت کې د واورې خوېدنې له امله 250 تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي.
او د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د نیټو سیکرټری جنرال یانس سټالټنبرګ سره د ټلیفون خبرو په وخت مئی میاشت کې د نیټو مشرانو په غونډه کې برخه اخیستو باندې راضي شوه دي. د وایټ هاوس بیان تر مخه دواړه مشرانو ختیځ یوکرين کې د جدای غوښتونکو په مسله هم خبرې کړې دي. بیان وای ډانلډ ټرمپ او د نیټو سیکرټری جنرال په دې هم خبرې کړې چې د نیټو ائتلافي هیوادونو ته حوصله ورکړي چې څنګه د خپلو دفاعي خرچو وعده سرته ورسوي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ امریکایانو ته وویل کچیر چې ناوړه پیښه رامنځته شي نو هغه قاضي دې ګرم وګڼل شي چا چې د دل خوا د اوو مسلمانو هیوادونو پر وګړو باندې د لګیدلې بندیز مخه ونیوله. ټرمپ د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې ویلي هغه هیڅ په دې نه پوهیږي چې یو قاضي به خپل هیواد په داسې یو خطر کې واچوي. د تیر ونی په وروستیو کې د واشنگتن سټیټس یو قاضي د ټرمپ لخوا په مسلمانانو لګیدلې بندیز دی وی لند مودې لپاره رد کړ او بیا تیر ورځ د سان فرانسیسکو قاضي هم په ورته اقدام لاس پورې کړ.
د فرانس قام پرست صدارتي امیدواري مرین لی پن د اتوار په ورځ خپل انتخابي کمپاین شروع کولو په وخت ژمنه کړې ده چې فرانس ته به په هر یو ملک تر ټولو اول ترجیح ورکوي. په مرکزی ښار لیون کې یوې غونډې ته د وینا په وخت مرین لی پن ویلي په لومړی کچه شوو انتخاباتو څرګنده کړې چې د سیکولر نظام، مهاجرت او جهانیت په سر په خلکو کې بنیادی تقسیم پروت دی.
په جنوبی کوریا کې امریکایي سوداګرو د سویل مشرانو څخه غوښتي دي چې په مارکیټ کې د امریکایي کمپنۍ او تجارت ونډه ورکړي تر څو د ټرمپ له خوا له کوم غبرګون سره مخ نه شي. د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ د ټاکنو د کمپاین پر مهال ټرمپ ګواښ کړی و چې د جنوبی کوریا او متحده ایالاتو ترمنځ د دوه اړخیز سوداګریز تړون څخه به ووځي. ټرمپ زیاته کړې و چې د دغه تړون له امله له جنوبی کوریا سره د سوداګرۍ په برخه کې کسر 2 چنده شوی او د نږدې 1,00,000 امریکایانو دندې ورسره له منځه تللې.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو اردن کو د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ امریکایانو ته وویل ک چیرې څنګه وړه پیښه رامنځته شي نو هغه قاضي دی ګرم وګڼي چا چې د دله خوا د وو مسلمانو هیوادونو پر وګړو باندې د لګیدلې بندیز مخه ونیوله. دا هغه موضوع و چې د نړۍ د اکثرو ورځپاڼو سرټکی جوړ کړي. زموږ همکار مختار خلیل نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې او دا مطلب چمتو کړی.
د امریکای د صدر ټرمپ په کډوالو او په خصوصي توګه د اوو اسلامي ملکونو په کډوالو امریکای ته پراتلو د بندیزونو لګولو په فیصله ټول دنیا کې خلک د صدر ټرمپ خلاف مظاهره کوي او مطالبه کوي چې صدر ټرمپ دې په کډوالو او د نورو خلکو امریکای ته پتلو اعلان کړي بندیزونه لري کی. خو په دنیا کې داسې یو ملک هم شته چرته چې تونلاري خلک د صدر ټرمپ په فیصلو ډیر خوشاله دي. دا ملک پاکستان دی. د امریکای په آنلاین خریدونکو مشهوره مجله فارن پالیسی کی یو تفصیلی معلوماتی مضمون چاپ شوی دی چې سرخطی دی د پاکستان تونلاری غواړي چې صدر ټرمپ په دوی یعنی په پاکستانیانو هم بندیزونه ولګي. مضمون لیکي چې په امریکا کې په کال 2010 کې د شوی مردم شمارای مطابق په امریکا کې د ټولو نه د زیاتو آبادو ملکونو د خلکو په شمیر کې پاکستانیان په اووم نمبر دي. د پاکستانیانو شمیر دغه وخت د 15 لکو نه لږ کم وو، خو امریکا کې د 11 سپتمبر د ترهګر حملو وروسته د امریکې د ویزې دپاره د پاکستانیانو په درخواستونو چڼولو کې سختي راخیستې شوې ده. په دې امریکې ته د تلونکو پاکستانیانو مشکلات سیوا شوي دي، خو باوجود د دې داسې پاکستانیان هم شته چې د دې ټولو حالاتو نه بې پروا دي. د صدر ټرمپ لخوا د بندیزونو د اعلان کولو نه سمدستي پس د تحریک انصاف مشر عمران خان خپل یو بیان کې دا خواهش ښکاره کړې ده چې د صدر ټرمپ اعلان کړي بندیزونه دې په پاکستان هم ولګولی شي. عمران خان په روانه هفته کې ملتان کې خپل یو بیان کې ویلي دي، زما دعا ده چې صدر ټرمپ په پاکستانیانو ویزې بند کړي، ځکه چې زما یقین دی چې د امریکنو ویزو په بندېدو به زموږ د خپل ملک ترقی ته خیال شي. دین علاوه مونږ به هم د ایران په شان امریکایان په پاکستان بند کړی شو. د ایران په حواله فارن پالیسی لیکي چې د صدر ټرمپ بندیزي اقدامات به د امریکا او ایران تعلقات نور خراب کړي. هر کله چې سعودي عرب امریکا سره ټینګ ولاړ دی، په دې سبب پاکستان به د دوه لویو اسلامي ملکونو سعودي عرب او ایران ترمنځ د تربګنۍ کې لویه مخمسه کې پریوزي. فارن پالیسی لیکي چې د 11 سپتمبر د واقع وروسته امریکا کې د ترهګرۍ په دوه لویو پیښو کې د پاکستان د خاورې امریکایان شامل دي. خو بل خوا د پاکستان هم سګیلي فریادونه شته دي. د پاکستان حکومت او په خصوصي توګه د پاکستان فوج امریکې نه غوښتنه کوي چې په دې سیمه کې د هندوستان د جماعتدارۍ لپاره لار اوارول پرېږدي. د پاکستان خلک او فوج دواړه افغانستان کې د هندوستان د اثر رسوخ په خورېدو بې سوره دي. خو د دې ټولو ګیلو فریادونو او اختلافاتو باوجود پاکستان په دې پوی دی چې امریکای نه جدا کیدونکی اتحادی ملک دی. خو د امریکې دننه او امریکې نه بهر د پاکستانیانو په نقل و حرکت نور بندیزونه به د دواړو ملکونو په تعلقاتو یو ډیر نقصانی غزار وي. که پاکستان ته د دې ممکنه بندیز تجارتي او اقتصادي نقصان رسی، نو امریکا به هم د 10 کروڑ د آبادۍ د ملک نه په لاس وینځلو پیمانه وي. امریکا او افغانستان دواړه د ترهګرو د نغې وستو دپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي قبایلی سیمه کې د پاکستان د فوج په عملیاتو ډاډه دي. فارن پالیسی د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې د صدر ټرمپ اعلان کړو بندیزونو د آسترالیا نه تر مکسیکو او هندوستان پورې شور غوغا جوړه کړې ده، او په دې کې صدر ټرمپ د امریکایانو زړونه ګټلی شي، نو عمران خان هم په خپلو اقداماتو د پاکستان لپاره د ګټو کولو جوګه دی. د دې خبرې وضاحت څوک هم نشي کولای چې لکه څنګه چې عمران خان وایي امریکې ته د پاکستانیانو په بندېدو به پاکستان څنګه ترقی وکړي. که صدر ټرمپ په پاکستانیانو بندیز لګئی، نو دا به پاکستان کې د جمهوریت او آزادۍ مخالف قوتونه مضبوط کړي، او دا هم هغه قوتونه دي چې امریکا ورسره سره د پاکستان په دنیا کې هر ځای کې د جنگ کولو دعوی کوي. په بدلو الفاظو کې پاکستان باندې بندیزونه لګول داسې ده لکه چې امریکا پاکستان کې خپل دشمنان مضبوطوي.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپنې غباندې اوري. د پاکستان بلوچستان ایالت هرنای ضلع کې د اتوار په ورځ د کویلی په یو درنګ کې د چاودنې له وجې دوه درنګیانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. سرچینې وایي چې چاودنه هغه وخت وشوله کله چې په دغه درنګ کې دننه ګیس جمع شو. تفصیل پی د کوټنه د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
چارواکي وایي چې لومړۍ پیښه له کوټ څخه د ختیځ په لور د 1.5 کیلومتري په واټن باندې د ارنایي په سیمه کې رامنځته شوله. د ارنایي مرستیال کمشنر وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون ته وویل چې د تورغر په سیمه کې په یو شخصي کان کې درنګیان په کار باندې اخته وو چې ناببره د زارجان ګازو چاودنه وسوله چې له سوابه یې کان راونړېدی. درنایي مرستیال کمشنر وویل چې اوس دوی دغه دواړه کسان راکښلي دي و خپلوانو ته په لاس ورکړل. مرستیال کمشنر وایي چې وژل سوي کسان دواړه د افغانستان د اورزګان اوسیدونکي دي. دوی اوس خپلو سیمو ته ستانه کړل. په بلوچستان کې لارنایي سره سره دوکۍ مچ سپینکاري سماولنګ دیګاري او په نور یو شمیر سیمو کې د کویلی یو شمیر قانون موجودیت لري چې تر یو لک زیات مزدورکار خلک په دغو کې کار کوي. زیات شمیر مزدورکار خلک د خیبر پښتونخوا د شانګلي سوات او ځینې بیا د افغانستان اوسیدونکي هم شامل دي. د مزدورکار خلکو سازمانونه وایي چې د معدنیاتو د صوبایي څانګې د نه پاملرنې او د نه اسانتیاو له سوابه څخه هر کال تر سل زیات مزدوران خلک په دغه قانونو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د مزدورکار خلکو د سازمان مشر سلطان لالا په دې باب وویل
او هغه د دې وجه دا ده چې د کویلې چې کوم ټیکداران دي دا ټیکداري نظام په دې مرګو کې اضافه وکړه. د ټیکدار د مین سره تعلق نه دی، دا هغه د کویلې د ایسو سره تعلق دی. اکوپیشنل سیفټی اینڈ هیلتھ دا هغه متعلق دی، لاپروا دی. او دې دا کمپنی وایي چې دا کار د ټیکدار دی او ټیکدار وایي چې دا کار د کمپنی دی چې د مخه کم خلک څونه په کم تعداد کې مړ کېدلو اکسیډنٹ کی دغه وجه ده چې د ټیکدار وجه ده چې دا پدې کې اضافه وسوله. نو درڅو پوری دا ماینز انسپکټریټ خپل ډیوټي پوره نه کی تر هغه وخت پوری به دغه اکسیډنټ په دغه صورتحال کې رواني او پدې کې به مزید اضافه کیږي.
د صوبایي حکومت د مدنیاتو څنګه ویل چې دوی اوس دغه کان تړلې دي او پلټنې پیل کړې دي. و بل لور ته بیا 13 ورځ له کوټ څخه د 50 کیلومتر په واټن باندې د شمال په لور د پښین په کلیتراټه کې یو مړی تر لاسه شو. د پښین مرستیال کمشنر وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون ته وویل چې د نامعلومو وسلوالو کسانو له لوري وژل سوی وو. دی پر سر او پر ځیګر باندې په مرمۍ باندې لګېدلې دي. د وژنې علت یې نه دی په ګوته سوی. مرستیال کمشنر وویل چې وژل سوی کس د افغانستان اوسیدونکی دی. تیر کال هم د بلوچستان لکل سیف الله لورلای ژوب کوټی لکل عبدالله زخه د یو شمیر افغانستان اوسیدونکو مړی تر لاسه سوی وو. حکومتي چارواکي وایي د افغانستان د استخباراتي ادارې او د دوی ترمنځ علت په ګوته کوي خو د پیښو مسولیت تر اوسه مهاله پورې چا په سر نه دی اخستی. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان قومي اسمبلی نن په یو شمیر قانونونو کې په ترمیمونو باندې غور کوي چې د پاکستان د فوجداري نظام مضبوط کی او د تندروي او ترهګرۍ په ټول هیواد کې مخه نیولو لپاره سزاګانې نور هم سخت کی. په دې حق لمو په اسلام آباد کې نور حال د خپل خبریال الیاس خان نه سوشې به وړاندې پوښتلو.
اجی کرام بالکل څنګه چې دغه وړاندې دی وای چې موږ دغه پتونځي سره دغه د فوجي عدالتونو د جوړولو فیصله کړې و او پاغه باندې مختلف خلکو لخوا یا چې کوم د هیومن رائټس ډلې دی دای لخوا هم نیو کیږي او بیا هم ترکمې پورې چې د پاکستان د سیول یا دغه د فوجداري قانونو دغه کوم خلاګانې بیا بعضې نو کوم سرنکار دی هغوی دا نظر لري چې ضرورت د دې خبرې وو چې دې کې د غرنګ راست کې چینجز راوستل شي او دا د داسې موثره کړی شي چې په مستقبل کې د فوجي عدالتونو د قیام جوړولو ضرورت راپېښ نه شي. ولې چې اوس هم مختلف شي نو دا قانون شهادت یا مختلف شکم دغه فوجداري قانونونه دي نو دې کې اوس هم سمه دي او د زرو نه زیات چې کم ترهګر دي هغوی ته فوجي عدالتونو د مرګ سزاګانې ورکړي دي او بیا هم په هغې کې په ډېرو کم باندې عمل درآمد شوی دی او زیاتره چې کم دي اوس هم په های کورټ او سپریم کورټ کې هغې کې څه خلاص شوي هم دي او د هغې دغه اورونې هم روان دي. په دې باندې دغه بحث د ډېر وخت نه روانو چې په دې فوجداري قانون کې داسې یو مؤثره ترمیمات وکړل شي چې دا نور فعال کړی شي چې دغه رنګ کوم نېشنل اکشن پلان دی یا په عمل کې روان ترهګرۍ تندروي پر ضد کوم عملیات روان دي نه چې په دې کې کوم کسان ونیول شي یا نور چې کوم دلته کې د نفرت خپرولو یا مذهبي جذبات راپارولو یا دغه رنګ په زور باندې ودونه کولو او دغه رنګ کوم د سکتریان او هیڅ څه وغیرہ د دغه مخنیوي لپاره دغه ضروري وه چې په دې فوجداري قانون کې دغه ترامیم وکړل شي.
ډېر مننه الیاس صاحب.
مهرباني.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د پاکستان خیبر پختونخوا کې د تعلیم په میدان کې د پورا سرمایه کاری او د 40 ارب روپو پورې د لګولو او د دې ترڅنګ په کال کې دوه ځله د داخلو لپاره کمپین چلولو باوجود د کال 2015 او 2016 د شماریې یو رپورټ ښکاره کوي چې په ځینې ضلعو کې د پرایمری او د میډل سکول په کچه باندې د هلکانو د داخلو په شرح کې کمی راغلی دی، خو په ځینې ضلعو کې د جنکو شرح د داخلې هغه زیاته شوې ده. رپورټ په د پېښور نه د ریو ریډیو خبریاله سادیا قاسم شاره کوي.
په کال کې دوه دوه ځله د داخلو مهمونو او د تعلیم شعبې کې اصلاحات او بجټ کې پیسې سیوا کولو نه باوجود د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې سالانه رپورټ وایي کال 2015 او 2016 کې سکولونو کې ټول ټال د الکانو داخلو کې کمی راغلی دی او میډل سطح باندې سکولونو کې هم د الکانو او هم د جنکو داخلو کې کمی راغلی دی. د تعلیم محکمې دغه انوال سټیټسټیکل رپورټ کې شمیرې ښایي چې د الکانو پرایمری سطح سکولونو کې تعداد د 6,190,000 او 2,550 نه 6,650,650 ته راکم شوی. د تعلیم وزیر عاطف خان او د صوبا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی اطلاعاتو لپاره مشیر مشتاق غنی نه د حکومت دریز او د دې وجوهات پختنې لپاره رابطه کولو هڅې ناکام شوې. خو د تعلیم محکمې ویاند نجیب الله خټک یول خدا شمیرې په خپل منلو نه انکار وکړو او رد کړي. بیا یې ویل چې د ټول تال داخلو شرح کې کمی صدا وجوهات دي.
دلته دا آئی ڈی پیز مائگریشن دے دلته دا افغان مہاجرینو مائگریشن دے نو کنٹینیوس مائگریشن کو جیسا نا ڈیٹ سٹیٹسٹکس کے فرق را دی لگا مائگریٹڈ خلق چې راشي دے انرول دیر کې جا واپس دی نو هغه یا بشمان واپس وباسي. دویمه خبره دا ده چې دینه مخکې کم زمونږ رپورټ راتلل هغه کې یو فلا دا و چې کم زمونږ ګرل سټوډنټس دي 25% پرایمری ګرل سټوډنټس دي هغه انرول دي په بوایز سکول نو هغه بو زمونږ ډاټا کې بوایز لکه شو کېدل نو دې کال هغه بای فرکیټ شوی دي او ګرلز یې بیل کړی دي بوایز یې بیل کړی دي نو رقم تاسو ته لګوند کې انرولمنت په بوایز کې کم ښکاری. ان ایکچوال نه دی کم شوی، ان ایکچوال انرولمنت زیات شوی دی، کم شوی نه دی.
پروان مالی کال کې صوبائی حکومت 1,38 ارب روپے صرف د میډل او د های سطح سکولونو تعلیم لپاره خود دي او دا د پوره صوبې د بجټ سلورو حصو یو غټه حصہ ده. خو بیا هم د تعلیم سالانه شمیرې ښایي چې په پرایمری سطح هم په 12 ضلعو کې د هلکانو داخلو کې کمی شوې ده او دغه د ماشومانو داخلو کې کمی شره 1% ده. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې په پرایمری سطح باندې په 13 ضلعو کې سکولونو کې د جنکو تعداد یا داخلو کې زیاتوالی راغلی دی او دغه زیاتوالی 15% شره سره شوی دی. هریپور، بونیر، کوهستان، سوات، ابتآباد، کوهات، ټانګ، هنګو، بنو، چترال، لکی مروت او چارسده داسې ضلع دي چېرته چې د هلکانو داخلو کې کمی راغلی دی، خو پېښور، سوابای او بره دیر کې په پرایمري سطح باندې سکولونو کې هیڅ قسمه بدلون په کتو نه دی راغلی. د دیرش ضلعو میډل سکولونو کې د هلکانو او د جینکو دواړو تعداد یا داخلو کې کمی راغلی دی او صرف دوو ضلعو کې دغه زیاتوالی په کتو راغلی دی. په میډل سکولونو کې په 4,3,600 او 2,3 نه تعداد 4,2,500 او 4,4 ته راکم شوی دی او دا کمی 8% کمی دی. د جینکو تعداد هم په 12 ضلعو کې میډل سکولونو کې راکم شوی دی او 8 ضلعو کې د جینکو داخلي زیاتې شوي. د جینکو تعداد کې کمی د 2,3,855 نه 8,9,290 ته راکم شوی دی او دا 15% کمی دی. دغه رپورټ وایي چې په پوره صوبې کې په هایر سیکنډري سکولونو کې د هلکانو داخلو کې 2% کمی راغلی ده. بل طرف ته په 15 ضلعو کې د جینکو های سکولونو کې داخلو کې زیاتوالی په کتو راغلی دی. سادیا کاظم شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
افغان حکومت وایي د واورې خویدنې او سړې هوا له امله په افغانستان کې 119 تنه وژل شوي او 90 نور ټپیان شوي دي. چارواکو ویلي هغه ولایتونو ته چې د وروستیو ورښتونو له امله ولسي تلفات رامنځته شوي، بیړنۍ مرستې د هوا له لارې رسول شوي او د مرستو رسولو دغه لړۍ دوام لري. په نورستان ولایت کې د واورې خویدنې له امله 25 تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. لکابل پری حقبل روان در پور سوالی
دی. افغانستان حکومت وای په 13 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سړې هوا دی واوري خویدنې له امله 203 تنه مړه او ټپیان شوې دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایس احمد برمک نن د دوشنبې په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال وویل د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې خویدنې او یخې هوا له امله 119 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 90 تنه نور ټپیان شوي دي.
دای وای په 13 ساعتونو کې د افغانستان 23 ولایتونه د واورې تر پوښښ لاندې راغلي. بدبختانه چې زموږ 119 تنه هیوادوال شهیدان شوي، 90 تنه ټپیان شوي، 190 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي، 23 کورونه نیمه ویجاړ شوي او لا 400 څخه زیات څاروي له منځه تللي دي.
بلخوا د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سید الله نورستانی وویل د دې ولایت په برګیمټال ولسوالۍ کې واورې خویدلې او پر وینا یې زیاته مرګ ژوبله رامنځته کړې ده.
برګمټال ولسوالۍ اقصی کلي پرون ورځ 1 بجې باندې واورې خویدلې دي او د اقصی کلي نیمه برخه یې واورو لاندې کړې. تقریبا 3-5 کسان شهیدان دي، 2 کسان زخمیان دي. سهار تقریبا 10 بجې زموږ دوه الوتکې هوایي فدایي کومکونه هم د والي صاحب سره ساحې ته یووړه او بیا هم اوس ارتباط باندې زموږ په جریان کې وشي. خدای وکړي دغه دوه نور پروازونه هم نورم وشي.
افغان چرواکو ویلي لومړنۍ مرستې د هوا له لارې نورستان ولایت برګیمټال ولسوالۍ ته رسولې او د هیواد د نورو ولایتونو ته هم خوراکي او د بیلابیلو ژمنیو توکو د رسولو چارې پیل شوې دي. چرواکو ویلي د افغانستان په شمالي، شمال ختیځ او لویدیځو 23 ولایتونو کې د تیرو 2 کلونو په پرتله زیاتې واورې شوې او د واورې د اورښت کچه په دغو ولایتونو کې له 80 سانتي مترو څخه تر 2.5 مترو پورې رسیدلې. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو لپاره د مردم شماری کمیشنر ممتاز علی خان وایس آف امریکا ډیوه ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د 15 مارچ نه شروع کیدونکي سرشمیرنې لپاره تیاری سرته رسیدلی دي. دوی د ډیوه ریډیو په سیمه کې خبریال حمیدالله سره په پوره تفصیل سره د دې په میکانیزم یا طریقه باندې خبرې کړي دي. تاسو ته دغه مرکه وړاندې کوو.
موږ پوره صوبه په 2 فیزز کې تقسیم کړی ده او هر یو فیز د یوې میاشتې دی. په هر فیز کې ب دو بلاک یو شمار کو نندا با یو بلاک کے کورونا او داغه نه پس به د خلکو شمیر کوي. نو د دې لپاره 15 په یو بلاک کې به دې کار کوي او 15 په بل بلاک کې به کار کوي. نو 10 به فیز 1 مکمل شي په یو میاشت کې. دې نه پس ته فیز 2 په فیز 2 کې به هم د کشان ته یو شمار کو نه انده به یو بلاک لومبه کوي بیا به دویم بلاک کوي. نو 10 به دو میاشتو کې تقریبا زموږ دا ټول پروسس مکملېږي. دا په پښتونخوا کې او په قبایلو کې لومبه 12 ډیسټریک دي او یو ایجنسی ده او په دویم فیز کې 14 ضلع دي او شپږ ایجنسیان دي. دا په دویم فیز کې
او دا به د 15 مارچ نه شروع شي نو اپریل او مئی کې به
دا به مئی 25 پورې په چلیږي.
25 پورې بیا تاسو تیاری سونه نیولې ده؟
مونږ دې کې تیاری دا کړې چې مونږ دې وخت کې د ٹریننګ په پروسس کې روان یو. دینه مخکې مونږه اپوینټمنټ پروسس ستلې یو. مونږه کسان اپوینټ کړی دي چې کوم کسان به شمار کونکي په تور باندې په دې بلاکونو کې دننه کار کوي او خلک او کورونه بشماري. اوس دې وخت کې زمونږه په پوره صوبه کې نن نه ٹریننګ شروع شوی دی. نو دا ټول پروسس به زمونږه تقریبا یو میاشت چلیږي به او فرور مارچ کې به لومبه هفته کې به مونږه د دې ٹریننګ وکړو. او په قبایلو کې تاسو ته به
څه مشکلات وي؟ دا یې تاسو کنسرن شتري
سلی حاصله تاسو ته
پوسټ کړئ. سلی حاصله کوټه پر سیدو سلی حاصله
نه زموږ ته دی وخت کې خو سم مسله ده کنه چې پورا فاټا دی وخت کې هغه کې ایڈمنسٹریټیو کنټرول چې دی نو هغه ډیر زیات خدي فوج موجود دی او موږ سره دا فوج په دې کې شریک تیر سره په دې کار په کولو کې. نو چې کوم ځکه کې فوج موجود دی نو دا غزه کې خو موومنٹ به موږ ته دوم نگران نه وي.
دا څنګه چې دا قبایل نه به کور دي نو هغه بچت شمه
اوس کوم خلک د قبایل نه بهر ہوتے دي هغه شمیر خبر راځي. خو زمونږ کوشش دا دی چې کله مونږ د دې فائنل هغه جوړو نو چې د چا کم ځای د شناختی کارډ پوخ ایڈرس وي چې دا کس ته په هماغه ځای کې وشمارل شي. نو که یو سړی د فاټا نه وتی دی او دې کراچۍ ته تللی دی یا دې هلته کې لاہور کې سټل دی ملتان کې سټل دی نو چې د دشمار کله فائنل کیږي چې دې په خپل علاقه کې وشمارل شي.
او هغه خلک چې یو ورستی خبر دا و چې کم پاکستانیان د وطن نه بهر د شپږو میاشتو زیات وخت یې نه په شمیر کې راځي
پالیسی خدا دا چې کله فارم چې کوم زیل تک فارم 2 چې کله ورشي نو د ډکې نو پخې کې د ټولو کسانو چې کوم د کور خلک ته ارزي تور سره بار تلې دي د غي کشمیر خو به راځي په دې کې ځنې
کوم فرسته ګوندونه په پښتونخوا کې او د نور څه خبر به نه کوم. په پښتونخوا کې اکثره وطن دوست او کوم فرسته ګوندونه سیاسي پارټي او دا یو عام تاثیر دی چې ګنې کم شمیر کې او دا غي وجم خیال کیږي چې په وسایلو کې بیا د ویش کې هغه برخه د خلکو کم راځي. نو تاسو څو اقدامات کوئ چې د شمیر نه رڼا وشي؟
د دې د پر موږ ځان سره فوج ملګری کړی دی. د موږ د فوج کسان به زموږ شمار کونکو سره په فیلډ کې دننه موجودي هغوی به هم یو فارم باندې غټه ډیټا اخلي چې په دې دا پلان کې کور دی د پلان کې کور دی او په دې کور کې دومره سړی دي او دومره زنانه دي او دا به هر ماښام مونږ د هغې سره ریکنسایل کوو. په ماښام نو مونږ نه غواړو چې دې کې د داسې یو طریقې سره تب غلط فهمی دي پیدا شي یا داسې څه شی دي پکې راشي چې په هغې باندې یو مس ٹرسٹ کریئیټ شي چې دا شمیر غلط دی. امید دی چې خلک به پیداوار وکړي. اصل کې دې کې متشمار خو نه دی ګر په دې کې به ډیفرنٹ کمپلینټس هم دخل کو راشي. څوک بوی زه په کور کې نو مزه ما نمبرونه لګي دو څوک بوی زما په کور نمبر نه دی لګېدلې څوک بوی چې دینو دا غلط لګېدلې دی دا صحیح لګېدلې دی چرته بوی ته کر شل کسان دي دوه لیکلي شوي دي څوک بوی دي کر دوه دینو شل لیکلي شوي. نو فائنل شمیر خو مونږ نه شو ورکولې سم د لاسه. نو چې کم کم زینو کې کم کم کمپلینټس را روان دي هغه کمپلینټ په مو سری ور سری سټل کولو کوشش کوو.
او تاسو د خلکو نه بده کې ستمن لري خلک سره کوم کوشش
خلکو نه مونږ ته تم ولرو چې خلک د خپل انټریانه چې کله دي تل تک جو میټر ورشي نو دي سره کوآپریټو کی دي دل تک تر خپل ټول ډیټا د پراپر طریقې سره صحیح صحیح دی ډک کی چشمار نه پاتې نشي ځکه چې دا یو قومي ذمہ کار دی اور ٹول پلاننگ اور ٹول ڈیولپمنٹ بیس پدے پاپولیشن سینسس باندھے کی گئی پدے باندھے بدو قومی اسمبلی ادو صوبائی اسمبلی ادو سیٹوں اور تب بلکہ تر ڈاؤن یونین کونسل لیول پورے ٹول اور سب بچے جانا پدے پہ بنیاد باندھے بکی گئی نو خلق دا سی مواری دے چاہیے دے خپل صحیح طریقے سرا دے سینسس کے حساب اخلی اور ٹول خلق دے خپل انٹرانی ہو کے پاس.
تھینک
یو.
دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے